السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنه نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبه د دسمبر په 14مه په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته استانه کړي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه بهر له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزی کړي او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته استانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کېږي له 50 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین وال پرون سه شنبه په خپل ایکس پانل لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشر پالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خبرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیریلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ترامپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر ادبا او امریکا ته د داخلي دو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیره لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی، گینیا، ایرتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر تر 2018 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابر کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافع لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن هڅې تیزی شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچی پلاو روانه ونې په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل. ولسمشر ترامپ ویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هلچ ټول جوړ رو او صحت مند بایست. شروع لاس دی ول سم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نشي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې پر ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مستر ازي د حجرې د تنفس په نامه سره یديږي. زموږ ساسې درس په نن د پیتمی صفحې څخه تر اتش پیتمی صفحې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډول دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډول دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. نو مې راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي، د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي، مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاس راځي. رسو دغه حجوي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. رسو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. نمبر 1 د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز ته تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دیږي هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا اي تي بي خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان اي دي اچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو چې د کریبس دوران ته. کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کریبس وران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي، او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورڅخه لاسرزي، چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دوی چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کول لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی اچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی، همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي. د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي. کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی، او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي، او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي ازادیږي. همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي. ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای. غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري. هوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي، مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی. دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري، لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري، دوی چې کوي خپل غیر حوازی تنفس سرته رسي. همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري، چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي، همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای، دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کیږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي، چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کیږي، او ډېر زیات په هغه کې مهم دی. غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي، او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي. او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي. او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه دا چې دوی سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو لپاره د ژوند پروسه برابروي، د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو. د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه عموما خپل په منځ کې توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی، خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدېږي، یعنې د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه څه کېږي تجزیه کېږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټولو ژوندیو موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټولو ژوندیو موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي. او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې هغه چته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټی پی تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي. هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدېږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کېږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کېږي. او موږ وایو دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تر اسو زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی. او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري، په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و د دې چې ودا مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې وه هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي. او بل اخر د وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او دریمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومني هیله لره ما چې جوړ روغ او سیتمن بیاست شرح خلاص د ټول سم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډی این ا او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډی این ا چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډی این ا څخه دی چې د ډی این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوس وله چې ډی این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی او وروسته پر دې باندې ډیر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکی انجینری را مسسوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکی انجینری چې و هغه را مسسوه چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډی این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دي شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډی این ا کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډی این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډیر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه بل نسلته لېږدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یا نه کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسطه موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارثي مواد چې دي هغه باید لشتر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ایسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ایسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوي دي د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډلو وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکاره سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منې لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې د سره مرګ خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې وا شاته پاته سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چند سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته باندې دله چې د دوی هغه کم دوه چند کېدل او همدارنګ د دوی زیرمه کېدل په او همدارنګ په عین ډي ان ا او وشتل چې د ول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سواله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دي هغه لري. همدارنګ وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچيري مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیرته ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ا کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هیدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کوم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کوم دغه پوری یا زینې ته ورته ډبل هلیکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مهم ویل او اوس مهم یادوري وکړله چې د ډي ان ای ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سواله ترکیب کړل سواله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دی د لودل د هغه څخه په استفاده ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ اویل ډي ان ای چې د هغه نیوکلیوټایدوس څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټاید چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دې دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دي سره ورته دي چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چار ګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چار ګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دا کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ای چې ده هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانی چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو خپل ځان سره زده کړی اوسه او پکشي کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ای او ار ان ای پیژندنه و چې ډي ان ای او ار ان ای څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایدونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربن اقاد او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادېږي. ډي ان ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ای چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ای په لنډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ای او ار ان ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز خ نړی نړی منن.
درسي سات له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي او ریدلې ماهروي
د ازادي ملما السلام علیکم د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلم دی چې په خوس کې د تبابت په محل ور سره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغي او د درملنې په برخه کې په خوس کې موجوده و هغه ډک کړي د سترګو د درملنې په برخه کې خپل تجربه په زیاتېدو سره د غرض په کابل کې د سترګو د درملنې او روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټول ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو ډاکټر صاحب مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ورو پیژنې چیرې پیدا شوی یاست لومړنۍ او لوړ زده کړې مو چیرې کړې دي
بسم الله الرحمن الرحیم زمانم خوشحال تخلص مې امان د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ په سیمه کې مې دنیا ته سترګې راړېدلې دي لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده خو دا مختلف پړاوونه و چې زموږ پلار وظیفه درلوده تبدیلی دو را تبدیلی دو با بیا با کل با خوست و کل با کابل نو لیسه دا برای می پخوست که پایتر سوالی دا خورس دا غینا دا کابل پانتون تک پانزی که یا وسانی کابل تک پانتون پاقی که می خپلی دا پسر تا ورس داره دی املی پو کچا او بیا پو کال دوازارا و پینزم که تخصوصی دا پو دی پارا دی اوکراین کیف خار تا لارما بوګاموس یونیورسيټي چې یو طبي یونیورسيټي ده هغه ته خپل تخصصي زده کړې په سترګو په بخش کې سره ورسولې بیا د غینا ورسته مې فوق تخصصي زده کړې په هند کې سره ورسولې دي او اوس په الحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم د امان سترګو روغتون او هغه کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم
ډېر ښه ډاکټر صاحب دغه علاقه لتبصره تاسو سره کله پیدا شوله معمولا په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېر هلي لري وای چې کله غټ شم غواړم چې داشم معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینری ډېر عام و د ډېرو هم دغه هیله و چې انجینر شم یا ډاکټر شم تاسو سره دغه د طب علاقه لکه مو وخت پیدا شو
نورې سبي او خدا چې زمونږه قبلګا چې خپل ډاکټرو ډاکټر امان الله نومو ډېر مشهور ډاکټر وو د خوست ولایت کې بیا ورسته په کابل کې هغه یو نظامی ډاکټر وو نو هغه ته په لیدو موږ مدا تشویق کړو زه به خپل شخصا تشویق کړم چې کاش کې زه هم یو وخت داسې راشي چې ډاکټر شمه بس همدا د پلار کتلو نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي ولادونه خامخا طرف تمایل پیدا کړي نو ډېر شوق زما د امغه وخت نه تبابت سره پیدا شوه
داسې خوبونه چې پلار مو تاسو ترغیب ولې تشویق کولې چې باید تاسو هم ډاکټر شئ ځکه چې اکثرا کله چې خپل یو څوک انجینر وي یا ډاکټر وي معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې هغه مسلک ته کش کوي
ولې لګ لګ امکان لري دا شایم په شریکي ولې ما خپل هم د علاقه درلودل چې کله به ما پلار مې لید چې مریضان ګوري او ځي شفاخانه ته ځي نو ماته به دا یو احساس پیدا کړي چې کاش کې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کړم د شي لپاره
پلار ته مو کله خپل دغه علاقه اظهار کړل ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شي یا هغه څه وختو
ولې نه ما زه چې کله ادولسن ټولګي نه فارغ یم ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم د مې پلار هم ډېر خوشاله شو به وی چې دا خو ډېر ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوي نو د پلار تشویق هم را سره و داسې نه و چې یوازې زه د شي ته خوشاله هم پلار مې هم په دې باندې خوشاله و چې زما دا مسلک ته تعقیبوي دا خو ډېر ښه خبره ده
د کوم شي واده یې در سره وکړه که تر لاړ شي تب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یاره که څنګه
پیدا شو کنا پلار میں ہم بدے باندھے خوشحال
تاسو ویل چې کله مو ته بغلوست بیا ولړلې د تخصص لپاره اوکراین ته بیا له فوق تخصص هم هند ته ولړلې کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولې کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې تقریبا 2000 کال په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډی ډاکټر په شکل یعنی معالج ډاکټر په شکل د خپل پلار سره کار وکړو پلار مې د داخلي ډاکټر و هغه سره مې کار وکړو خپل کوم مشکلات مې شو هغه سره به مې حل کول وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاص علاقه پیدا شوه بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړو چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت دی هغه راغلی وو افغانستان ته ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ مسما را واشي درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره او تخصص مې بیا په اوکراین کې خلاص کړ
بله تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بل اخر دغه علاقه مو د سره پیدا شول چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ علت څو آیا د سترګو ناروغي الته په خلکو کې ډیره زیاته وشت تاسو درتل درملنه لپاره
بله یو عمده علت هم دا و چې اصلا په خوست کې هیڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود موجود نه و او ډیر ناروغان به داسې راتلل چې د ډیر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي د داخلي ډاکټران خو ډېر ډاکټران خو د سترګو ډاکټران اصلا په خوست کې موجود نه وجود نه درلود همدغه وجه وه چې زه تشویق شوم دې ته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم
ډېر ښه مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی تاسو به من واده کړی ماشومان لري
بله واده می کړی دی ماشومان لرم
څو ماشومان دي
نو د خدای فضل دی بس څلور می لورګان دي او څلور می زامن دي
ماشاءالله ډیر ښه اتمن دوی به هم درس به وایي کڅنګه
دوی یو لور می ډاکټر را ده ته به خلاص کړی دی خو اوس فل حال متاسفانه د وطن شړای د سې دي چلته نو امکانات لږ کم دي اوس لګیا ده امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره نور زامن مې دوه زامن یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس ادمنستریشن کې یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته او بل زوی مې په انجینري کې دی نور زمان اولونه می وړي هغه مکتبونو کې د لسمه یو لسمه نه هم دا وایي نو اتم سنفونه کې درسونه وایي
ډیر ښه تاسو تشویق چې ټول زده کړو ته مخه کړی او هغه هم لوړ زده کړو ته او دوی په خپل غوښتل
دوی خپل هم غوښتل ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار تعلیم یافته وي یا مور تعلیم یافته وي نو په هغه صورت کې ماشومان په خپل تشویق کیږي او دا هم تشویق کوي دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري هم دوی غوښتنې او تشویقونه هم زموږ تشویقونه دا ټول تشویقونه وشي دوی ټول تعلیم ته مخه کړی
ډیر اعلی کراشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیايي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغي ډیر عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کټارک ډیر عام دی په خلکو کې. کټارک یعنی د سترګو پردې، چاره مطلق داسې یو مرض دی چې کچرته تداوی ونه شي دړوندوالی سبب کیږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کټر دا نزلې بهر شي ورته وایي، دا ډیر عام دی په هغه کې. ځکه د موسمونو داسې جوړ شوی دی د افغانستان چې سپرینګ کټر پکې زیات لیدل کیږي. نور ډیر مرضونه مثلا ګلوکوما ډیره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کټرک لري یا د سترګو سوروالی تکلیف دا سپرینګ کټر لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، د سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي. د چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اختري؟ دغه تاسو د کټرک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کټرک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونو لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کټرک پیدا کوي. او یو دلیل د کټرک هم همدغه سن دی، اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کټرک پیدا کیږي.
اساسي
زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې ونا د هوا ککړتیا رول لري، خو مثلا سترګې مې کوبي کول شي، سترګې ته سوروالې ورکول شي، دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي، خو یو عامل د کټرک چې دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت له لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو د لاسه ورکوي، د دې ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کټرکتونه وي. اگر چې ډېر کټرکتونه شته چې د نوزادانو سره یو ماشوم د کټرک سره یو ځای پیدا کیږي، داسې کټرکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کټرکتونه شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کټرکتونه شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کټرکتونه منځ ته راځي، خو معمولا زیاتره کټرکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کټرکونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو د پرده لری کوي بیا؟
ولې نه، سل فیصده دی علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بیخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي، سل فیصده علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بیخي مډرن طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د الترا وایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کټرک ایسته کیږي، بیا لینز ورته اچول کیږي، بهتر دید پیدا کیږي.
په افغانستان کې خو په دوبی کې لمر ډیر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډیر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي. آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د الترا وایلیټ په نوم سره یادیږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډیر ورسره معروض وي، ډیر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کټرک سبب هم کیدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کیدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کیدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کیدای شي. ولې نه،
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغي کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي کنه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کټرک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکلات پیدا کیږي، حتی د کټرک مشکلات مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بل تاسو خو دغه ناروغي یادونه وکړلې وي درملنه د بل پخپل خلک څه کولای شي څړول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د زینو ناروغي مخونی سي او بل آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي د سترګو چک کوي
ولا متاسفانه به وایم نورې سبب چې په افغانستان کې یو خو د خلکو نه پوهیده خلک په دې باندې آگاهی نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري نو خلک نه پوهیږي تر څو چې خلک سم دي د کم شوی نه یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوی تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته ډېر امکان شته مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي تشخیص فرغه د تداوی لاندې نیول کېږي بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی که رسوي هم
ساده ژبه ووایه ګلوکوما څه شی ده
ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي او بالاخره د سترګو دید له منځه وړي چې دا دید له منځه تلل چې دید دا دایمي له منځه ځي یعنی بیا بیرته نه راګرځي دا داسې یو شی ده زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح
یعنی دا په خلکو کې ډېره زیاته ده
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده په یعنی د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده
بله تاسو ویل چې خپل مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستئ کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپل مو په دې برخه کې دغه نوښت کار واچو او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و که څنګه
بله نورې صاحب نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو خوشحال خان کې خوشحال خان مینه پنځه مانا یا کې د سلو سره مخامخ دلته مې یو کلینیک اول هم په کرانی ولې بل اخره بیا ورسته یو درې څلور کال ورسته بیا خپل یو تعمیر جوړ کړو ځان وخت په کې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په ما نوم باندې عمل ته چلیږي
ایواز تاسو وې کڅو در سره نور هم په دې کې شریک دي د کورنۍ مثلا تاسو خپل پلار ویل ډاکټر او پنګونه مو څومره په وکړل
نه یوازې زه نه وم زمونږ خو څلورونه ټول په همدې کې سره شریک لایم تقریبا لکه یو فاميلي هغه د شفاخانه جوړه کړې ده پلار خو اوس په حق رسیدل ده هغه خو نشته د جوړولو یو هم دا وجه هم دا غوا چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو یعنی هغه شفاخانه لکه مثلا په افغانستان کې مخکنی شفاخانه د دولتي شفاخانه او د نور شفاخانه په نوم ول ډېر ابتدایي خدمات وړاندې کول یعنی هغه خدمات چې باید په نور مخصوصا خاصتا زمونږ په امسایا هیوادونو کې خلکو ته وړاندې کیږي مونږ غوښتل مونږ ارزو دا وه خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حداقل د خپلو همسایګانو کسل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حداقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو سرمایه‌ګذاري په کې وکړه او منظم خاصتخه ماشینانو په هغه وخت کې راوړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې په خپل شفاخانه کې تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده په پنځه بیسویز مکه کې جوړه کړې ده او په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي تقریبا زه درته وایم اوس زمونږ په شفاخانه کې شپاړس نفره یا اوولس نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مراوړې ده د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سره ترسوي
تقریبا ډېر عملیاتونه موږ سره ترسو مثلا د کاتاراکت عملیات په مدرن شکل سره یعنی د فیکو په واسطه د ګلوکوما عملیاتونه د سترګې د شبکې عملیاتونه د اگزایمر لیزر چې ورته وایي د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي عینکې لرې کړي نزدې بین هغه لرې دید خراب وي نور کوم مشکل ونه لري دا هغه عملیاتونه نور داسې مثلا اکسترا کولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي مثلا سترګې کوګواله او زادي لیډ عملیاتونه دا خو ډېر عادي دي مونږ ډېر مډرن عملیاتونه سرسو که په مجموع کې زه وایم نورې صاحب مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نشي کېشي او لس 50% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی یا یې متخصصین نه لرو وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي خو متخصصین د هر وسیلې دپاره د هر مرض دپاره خپل متخصص ډاکټر په کار وي نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی و چې یو 15% مریضان مونږ نشو کار کولی نور تقریبا د همسایهو په رابطه یا د همسایهو په حساب تقریبا مونږ 50% مرضونه یا 50% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی دي
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چا چې وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته چا چې وس نه رسیږي د څنګه لوري پاکستان ته به ډیر زیات تلل خو اوس که څه هم لارې بندې شوې دي په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنې چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر ترسوی یعنی هغه خلکو باور په درملنه باندې زیات شوې دی دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېر پیسې مصرفوي اما ډېر ځلی موږ اوریدلې دي راپورونه مو درلودل چې سم درملنه نه ده شوې په بهر کې
او لکه څنګه ما مخکې معرض وکړو کنه ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرزونه مونږ په خپل کلینیک کې کور کړی دی رانغښتیم دي یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي دا چې څوک زی هغه نو د دوی خپل کار دی ولې مونږ چاته نو وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کیږي تاسو لاړ شئ او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابی روان یو او زمونږ مریضانو ورځ تر بلې بېخي ډېریږي په مونږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون یعنی په کابل کې څه چېرته په افغانستان کې خلک پېژني نوم لري د ډېرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي مونږ بهر تضرر نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې نو هغه بیا ځینې خلک چې هغه نو د دوی خپل روي دا شعور کوي چې یا خارج ته ځي یا هند ته ځي یا ایران ته ځي پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکو چې تاسو لاړ شئ غیر دی او څو مرزونو یا لاس فیس ده 15% مرزونه چې یا موږ متخصصین نه لرو یا مثلا یا وسایل نه لرو کدا زمونږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړی دي
ډیر ښه تاسو ویل چې خلک ډیر درځي د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی تاسو له خوست نه پیل کړی و نو کله چې خلک لری ولایتونو نه راځي کابل ته خپل هم د سی فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تیر بیا خوست کې
ول نه او دا زمونږ په لرلیت کې هم دا یو شای دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو متاسف نه مشکلات زیات دي پرسونل نه پیدا کېدل فنی پرسونل مشکلات لږ زیات دي او داسې ځینې مشکلاتونه اقتصادي مشکلات دا شاینه کله د دې مخه نیسي کنه موږ دا پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکتران یا کم دي او یا هیڅ نشته اوس خو په خوست کې فضل د خدای د سترګو ډاکتران شته او 4-5 نفره ډاکتران دي نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکتران کم وي نو ولې نه دا پلان مونږ لرو
ډېر ښه ډاکټر صاحب امان په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تیر بیا د ماشومان په ډیر کوچنیوال کې کېدای شي د سترګو د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي. مایندې او پلارونو ته تاسو سپارښتنې څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه د مشرانو نه تقاضا او خواهش دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل درې میاشتې بعد، شپږ میاشتې بعد، یو کال بعد، حداقل یو کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي. ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله لوي سر ته رسېږي، ولکه یو وارې هغه عمر د اوو کلو اتو کلو نه زیات شي، سترګې تمبلۍ خواته ځي، سترګې داسې تمبلۍ کېږي چې هغه بیا د تداوۍ وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي، تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلک دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي، چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پېښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا ده چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره، که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه لري، دوی ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري، په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا ده چې د خپل سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشال امان، ډېره زیاته مننه چې د ازادي ایم ایل ما په دې خبرونه کې مراسم را ګډون وکړ.